یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه نجیه سپی او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیل درته نشر شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر له 1,62,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټرونو په یو لړۍ کې ویلي دي چې دواړو پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبري پیل شي. خلیلزاد همدارس د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا خبري کړي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبې په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي، د ډیورنډ کرخې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره را اوښتي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندې مګدالینا دورژاکوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری آژانس سی ټی کی ته ویلي چې مارچ د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل، خو دورژاکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمیر ډاکټران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې او د امنیت د ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی و. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت 8 پوځیان، 5 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لوړه شمیره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه وکړه. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدراعظم و، د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې. پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په څو مترۍ کې مرګونی حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل ادرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قونسل استوګنځی په کې دی نوم لیکلی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او رسای خبر، متحدو ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. د کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېده ورکړل شوی و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې او ویلې دي چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې یا ووري نو د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده azadiradio.com. پر روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې د رهبری شورا غړی عاصم وایي
دوی مرحله موضوع کشانده شده کمی طول کشید، کمی اصرار و پافشاری.
په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپې ته مثبتې پیښې ثبت شوې. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د چل دې سره 993 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان وحیدالله معیار بیا له یو شمېر زورواکو د لاسوهنې خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 1,60,000 ته ورسید. د خپرونې د دوهمې نیمایي ډیره برخه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې او ریدلې مه هیروي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د سر راپور مودا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان د سولې په اړه هم هر اړخیزې خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بری پزن سره روان دي. دا اوس زمون همکارا ډیو نادر راس ډیر نور جزئیات دی مې ربانی وکړای په دې اړه نور جزئیات راکئ.
مننه ناجیه جانې. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان سول لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حل ټینګار کړی او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې لیکلي چې هغه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د دې خبرو ترڅنګ د طالبانو او حکومت لوري د بندیانو خوشکېدو بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې کړي. هغه ویلي موږ ژر تر ژره د کورنی سیاسي بحران د حل په حق له خبرې وکړي او د دې په حق له خبرې وکړي چې رهبران ټول شموله حکومت جوړ کړي ګټه یې څه ده. موږ د افغانستان دولت او د طالبانو لوري د بندیانو د خوشکولو لړۍ په چټکوالي د تاوتریخوالي په کمالو او بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر رپورټونو کې زیاته کړې چې سیمایزو او نړیوالو هڅو کې د هند خپلتیا هر کله کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د ټاکنو وروسته د سیاسي بحران د حل او سولې پروسې د چټکوالي په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو او د تمې خلاف روانې دي. د ثبات او همپالنې ډلې د رهبری شورا غړی اسم عاصم ولسمشر غنی په دې بیځایه ضد تورن کړ او ویل چې د نوموړي غیر واقعي لید مقابل لوري سره سیاسي کړکیچ غځولی دی.
تا این مرحله موضوع کشانده شده یکمی طول کشید، یکمی اصرار و پافشاری
ازای رسیدل او غزیدل در لامیل در خاقل غنی او در شاخ و خلق و مقابل لوری تا غیر او په هغو هوکړې کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوي لامل یې همدا بې ځایه ضد دی. د تازه راپورونو پر بنسټ د افغانستان ټاکنو څخه راولاړ کړکېچ وروسته تر دې دمه څلور طرحې د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ تبادله شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. د دوی په وینا په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. مننه غلی صافی.
ډیره زیاته مننه دیویجانی. دا چې اوس امریکا ولې په دې مواردو ټینګار کوي او اوس وخت کې افغان دولت ته څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکاري ډیوی نادر د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي.
زه فکر کوم چې خلیزاد خپل د امریکایي دولت د مقامات په هدایت باندې هڅه نظر چې وی غواړي د امریکا سره هم موافقتنامه چې طالبانو کړي دي چې هغه سرته ورسوي او عملي یې کړي. نو په همدې لحاظ باندې دوی په دې دپاره بیره لري چې هغوی د ځان ته د لاسته راوړنې وګڼي او دا د لاسه ورنه کړي او هټر نظر چې کولای شي دا موضوع سره فیصله کړي.
په دې وخت کې خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې د اولو ته هم اشاره کړې ده. ستاسو په اند په اوس وخت کې د دواړو لورو طرفه د بندیانو خوشي کول به څومره ګټه ورتمام شي؟
زه فکر کوم چې بندیان باید خوشي شي او هغه ځای کې چې تاسو کې خوشي کوي اول معنی کوي چې دوی په مرض وخت شي وي نو شي او دوی روغ خوشي کوي او کدي بندیان مریضان او مرض نیولي او د دوی رولي د خپل وطنو ته او نور هیوادو ته نور خواهو ته زندان خوشي کوي هغه به بله فاجعه بیا منځته راوړي. نو په دې لحاظ باندې باید چې د خلیزا سره مستقیم په وضاحت زمونږ رسنه دی معلوم عبدالله ورسره پټه ګوري نورې خبرې کوي هغه خبرې غني ته نه وایي. غني سره چې ګوري هغه یو څه چې وایي هغه د قبل ته د منلو وړ نه دی. وحدت نشته، تفاهم نشته، ورورولي نشته، افغانستان ټول شیان تللي دي. نو ضرور دا دی چې اول د مرض او د سولې د دواړو مساویانه تفاوتات او څېړنې وشي او عملي انساني صورت سره د عمل انجام شي، نه دا چې د خلک په ګونګ پرېښي دي موضوع مبهمه پاتې ده. هر څوک چې هر څه کوي بل څوک ته خبر نه دي. دا پرابلم سره موږ اخته یو او دا لوی ناورین د افغان ولس لپاره ده او بدبختي ده د هغو خلکو چې دوی غواړي حکومت وکړي.
ساپای صاحب، د وروستي پوښتنې په حیث څومره د افغان سولې په برخه کې د هند رول مهم دی ځکه چې خلیلزاد هم د هند له ښکېلتیا نه هرکلی کړی دی؟
هند مهم دی، یو لرې ګاونډی زمونږ دی، منتها هند نشي کولی زمونږ ټول مشکلات حل کړي. هند هم که ځان را مخکې کوي هغه وخت کله چې امریکا غواړي چې ځان بېغمه کړي د مصارفو نه ورئ چې جمهور غږېږي چې نور نشم پاتې کېدلی. هند خو اول نه اقدام نشي کولی په دې وضعیت او په دې حالت د افغانستان کې. هند هغه حکومت سره کار کولی شي، هغه یو نظام سره په افغانستان کې کار کولی شي چې هغه خپل ولس غواړي خپل د ولس خدمتگار وسی او د هند هم ورسره مرسته وکړي چې یو ځای ته ورسیږي. اوس هند یو رئیس جمهور سره کار وکړي که بل ځان اعلان کړی بل سره کار وکړي. موږ ته اول یو قوي ملي دولت وطن دوست او خلکو باندې خپل دلسوزه حکومت پکار دی. بیا که هندي که پاکستانی که ایرانی که هر بل یوي موږ ورته قناعت ورکولی شو. موږ د هند سره د امریکا سره ټولې نړۍ زموږ سره کوي. موږ دې جوګه نه یو چې هغه مرستې سمې په سمه لاره په کار واچوو او مخکې بوزو. دا پرابلم باید حل شي. د قدرت فاصله هغې بیا که هند راځي که هر څوک راځي موږ استفاده ترې کولی شو. او که حل نه شي هر خارجي به لکه چې لاس وهي په خپلو ګټو دپاره وهي زموږ په ګټو باندې اخته نه دي.
د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی و. اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د هیواد په 12 ولایتونو کې سړی وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یوي سړی خونی 180 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ملي پراختیا شرکت له لوري جوړیږي. نوموړی وایي چې په میدان وردګ، فاریاب، کاپیسا او تخار ولایتونو کې د دغه سړو خونو د جوړیدو کارونه پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د ښاغلي رستمی په خبره چې دغه سړی خونی د 1500 میټریک ټنه میوي او سبزیجاتو د ذخیره کولو وړتیا لري او کارونه به په راتلونکي یو نیم کال کې بشپړ شي. ښاغلی رستمی وایي چې د دغه سړو خونو جوړیدل د بزګرانو په اقتصادي وده مستقیم تاثیر لري ځکه د نوموړي په وینا بزګران کولی شي چې خپلې تازه میوې په دغه سړو خونو کې وساتي او وروسته یې په مناسب قیمت وپلوري. او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونه وایي که د افغانستان د صادراتو وضعیت د اوس په شان دوام پیدا کړي نو په روان کال کې به 1 میلیارد ډالر زیان وکړي. د دې خونې د اماړي کو مسول جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان د هرات او مزار شریف له لارو ډیر کم صادرات لري او نورې ټولې ځمکنۍ او هوایي لارې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د افغان صادراتو پر مخ تړل شوي دي. خاغلی نوید وایي وچ او تازه میوه، قالینې، قیمتي ډبرې، سبزیجات، لاسي صنایع او یو شمیر نور د افغانستان صادرات دي چې باید د نورو کلونو په شان د هوا او ځمکې له لارې نورو هیوادونو ته صادر شي. د نوموړي په وینا د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې دا ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم ژمنه کړې چې دا ستونزه به په نږدې وخت کې حل کړي. د سوداګرۍ او پانګې چونې خونی د معلوماتو په اساس تیر کال افغانستان نورو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه صادرات درلودل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 993 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت ویان ساعت مخکې خبری کنفرانس درلود. دغه کنفرانس ته زموږ همکار خادر پردیس تللی و. پردیس صاحب د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب دغه پیښو په اړه کله نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه ناجی جان، تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته هله د صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودل نن د افغانستان د عام روغتیا وزارت د 13 ساعتونو هغه د کورونا وایرس په اړه تازه ارقام خپاره کړ. په هغه کې ویل شوي چې په 13 ساعتونو کې 3 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې 1.5 په کابل کې دي، 14 په بلخ کې دي، 6 په کونړ کې، 4 په هرات کې، 3 په بغلان کې، یو په جوزجان، فاریاب، لغمان کې ثبت شوې دي. دغه پیښې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار همدار از ویل چې تر دا مهاله په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله 3 کسه یعنی وفات شوي یا مړه شوي دي د وایرس له امله، او له نیک مرغه چې وایي په تر دا مهاله 101 کسه بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. په 13 ساعتونو کې 15 کسه 15 کسه بیر تخپل روغتیا تر لاسه کړی دي چې ډیر لسی په کابل کې دی او دوی په هرات کې دي. نو د دې ترڅنګ هغه همدار از دې ته هم اشاره درلودل چې کچیر ته وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکي شاید دغه پیښې نوري هم زیات شي. نه جانې
ډیره مننه. پر دې سب معیار اوسنی وضعیت په اړه څه ویل؟
ښه، معیار خود اوسنی وضعیت په اړه په پوره اندېښنه یو خوده، ډیره ژور اندېښنه یو خوده، او وی ویل چې راتلونکي ورځې زموږ لپاره ډیری بحران زیږونکي ورځې دي او موږ به له ډیرو ستونزو سره مخامخ شو، پیښې به ډیرې زیاتې شي چون دا وضعیت په همدغه ډول روان دی. هغه اشاره درلوده چې د نړۍ ابر قدرتونه د دې ویروس څخه په امان کې نه دي او تر ګونډو لاندې شو. نو افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او راتلونکي ډیر په مخ کې لري، خو ټینګار دا و چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، روغتیا نړیوال سازمان هغه سپارښتنې چې د کورونا مخنیوي په خاطر باندې شوې دي او همدارس قرنطین، هغه موارد چې دغه باید ډیر جدي په پام کې ونیول شي.
نوموړي څه وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ناروغانو وضعیت څنګه دی؟
ښه، معیار خو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اووه نفرو یا د اووه ناروغانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ، خو د چې هغه اووه ناروغان په کابل کې دي او وی ویل چې د دغه اووه نفرو ناروغانو وضعیت تر دې حده دی چې ان تر دې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې شاید د دې د مړینې خبر هم خپور شي. یعنی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ورته خو دی.
په کومو ولایتونو کې تر ډېره د کورونا پیخي سب چوي؟
تر دا مهاله خو چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې اول هرات دی، له هرات وروسته کابل دی، د کابل وروسته بیا کندهار دی. خو په تیرو درې څلور ورځو کې نه، البته چې په یو هفته تیر یو هفته کې کابل بیا هغه ولایت دی چې په دې کې ډیر زیات پیښې ثبت شوې دي. مثلا نن په کابل کې یو دېرش پیښې ثبت شوې، په هرات کې څلور پیښې ثبت شوې، په کندهار کې پیښه نه ده ثبت شوې. تیره ورځ همداسې په هرات کې دوه پیښې ثبت شوې، په کابل کې څلور پیښې ثبت شوې وې. نو د عامې روغتیا وزارت معلومات دا ښيي چې دغه موارد چې په کابل کې د ډیرېدو په حال کې دغه دلیل دا دی چې دلته خلک هغه د عامې روغتیا وزارت او یا روغتیايي لارښوونه ته جدي پاملرنه کوي، او هغه قرنطین چې د حکومت له لوري په دوی باندې د تطبیق په حال کې دی هغه په سم توګه باندې نه عملي کوي.
یو وروستۍ پوښتنه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زورواکو له مداخله هم اندېښنه وښوده، تاسو
دقیقا معیار په خپل خبرو کې ویل چې مثلا د نورو هیوادونو منګ په پیسو یا د مرستې په واسطه باندې منګ د کورونا د پیخو د آزمایښت یا د ټیسټ لپاره منګ کیتونه راغواړو. نو داسې وضعیت هم راځي چې دلته ځینې زورواکي زنګونه کوي په یو ډول لکه د تفریح په ډول باندې، لکه د ټوک په هغه باندې راځي ټیسټ کوي چې هغه زموږ لپاره ډیر یو ډیر زیات قیمت تمامېږي. دوی ویل چې حکومت او اړوند ادارې باید دغه ډول مداخلو مخاوني سي. بل موضوع دا چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې وزورواکي دي چې په زور د عامې روغتیا وزارت یا په یو پلمنه په بل پلمه باندې دغه کیتونه غواړي چې په دې ولایت کې مثلا پیښې ډېرې زیات شي، راکه موږ چې موږ خپل ټیسټ وکړو. ان دغه موارد چې دوی ورته اشاره وکړه، وزورواکي وي په دې بحرانزا وضعیت کې اصلا موږ ته د منلو وړ نه ده، او هیله لرو چې اړوندې ادارې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 993 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1,00,000 ته ورسید. جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 2.3 میلیونه ته ورسېدې. په ځینو هیوادونو کې د دغه ویروس د خپرېدو کچه کمه شوې او روغتیایي چارواکي وایي نونو او ګرزبندیز د ویروس خپریدل ورو کړی دی. په تیرو څو اونیو کې په تقریبي ډول 4.5 میلیارد وګړي په ټوله نړۍ کې قرنطین وو، او یوازې د خوړو اخیستو او روغتیایي خدمتونو لپاره له کوره وتل. پرون د اپریل په 13مه د کورونا له کبله د امریکا تر ټولو زیات ځپل شوی ایالت نیویارک په یوه اونۍ کې د مړینې کمه شمېره درلوده. د دغه ایالت والی اندریو کومو د مړینې د کموالي لامل ټولنیز واټنونه یا په کور پاتې کېدل وبلل او ویې ویل ایالت لا دې ته چمتو نه دی چې محدودیتونه پکې نرم شي. په جنوبي کوریا کې پرون د کرونا یوازې 8 مثبت پیښې ثبت شوې. په تیرو دو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پیښو شمېر یو رقمي عدد ته راټیټیږي. ایټالیا کې بیا پرون د کرونا له کبله 402 کسان مړه شول چې زیاتوالی ښیي. فرانسې او هسپانیې د ځینو لنډمهاله روغتونونو له منځه وړل پیل کړي او جرمني ویلي د کرونا ویروس وده یې قابو کړې ده او د لګول شوو محدودیتونو په نرموالي کار کوي. جرمني کې به سبا د اپریل په 6 ځینې دوکانونه بیرته پرانستل شي او په راتلونکو څو اونیو کې به د ځینو ښوونځیو دروازې هم خلاصې شي. سویس، ډنمارک او فنلند هم سر له سبا یو شمېر دوکانونه بیرته پرانیزي. ایران هم یو شمېر کم خطره کاروبارونو ته بیرته اجازه ورکړې ده، که څه هم دغه هیواد د منځني ختیځ په کچه د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې لري. په ځینو آسیایي هیوادونو له هغې ډلې سنګاپور او جاپان کې که څه هم د کرونا وده کنټرول شوې، خو پرون پکې د پیښو ګراف لوړ و. په جاپان کې د کرونا مثبت پیښې له 10,000 واوښتې او صدر اعظم شینزو آبه اعلان وکړ په کور کې د پاتې کېدو د جبران لپاره هر وګړي ته 100,000 جاپاني یان ورکوي چې نږدې $1,000 کېږي. جاپان، بریتانیا او مکسیکو بیا د محدودیتونو موده هم غځولې ده. په امریکا کې بیا بندیزونو خلک په تنګ کړي دي. پرون د ګڼو ایالتونو سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او ویې ویل دوی لیواله دي چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. په برازیل کې هم پرون خلک د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې لارو کوڅو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې سوداګري او کاروبار باید بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو په بیلابیلو مسایلو لیکنې او تبصرې کړې. دغه ورسپانو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې.
ویسا ورسپانې هغه ګنګوسی ته اشاره کړې چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډیر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د ښاغلي عبدالله یو شمېر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بلاخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسیدلي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بلاخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقص شي او د ملي والی حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقالې لیکوال ته دا هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کرونا سره مبارزه کوي، خو د افغانستان مشران د واک د ترلاسه کولو په سر لانجي. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپلو خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپلو شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالې د لیکوال په خبره چې د بهسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشت صبح ورسپانې بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسیدلې، د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت له امله د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سرمقالي لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي، تر څو د بیچاره خلکو په درسرخوان د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان بې له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کرونا وایرس د لاخبر خنیوی په پار له افغان حکومت سره د اوربند غوښتنې ونه منلې او نږدې هر ورځ لسګونه افغان سرتیری او ولسی وګړي واژني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې پا په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لای هم د غوښتنه نه منلې طالبان دي. د سرمقالې لیکوال لیکي لدی معلومیږي چې دغه ډله بیل جګړې بل سنه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورسپانه اندېښنه خیو لیکي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس به په افغانستان کې ډیر زیات خلک ووژني.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي امنیتی وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره همدراز د افغانستان د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خبرې کړې دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دولس وسلوال وژلې دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبې په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې له افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د دوی په ډله کې پاکستاني وسلوال هم شامل وو. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې د ګزمې ماموریت پای ته رسولی. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 18مه له 1,02,000 واوښت. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. او متحدو ایالاتو او برتانیا په هانګ کانګ کې د 14 مترزو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي.
اوس هم نور بستې اونیزه خبرونه چې په ژوندې بڼه خبريږي او ریدلې مهیروي.
نور بستې شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، وقت شما بخیر. برنامه شکست سکوت است. من باز فرید علیمی در خدمت شما قرار گرفتم. همزمان با شیوع کرونا، شمار نهادهای خیریه و افراد رضاکار برای مقابله با ویروس کرونا پیش قدم شدند و بسته های از مواد خوراکی و همزمان و دیگر لوازم بهداشتی را برای مردم کمک کردن. این روند همچنان ادامه داره. روی این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که در برنامه با من خانم ترنم سعیدی، فعال مدنی و یکی از رضاکاران مبارزه با کرونا از طریق تماس تلفن با ما قرار دارن. همچنان شما شنونده های عزیز میتونن که نظر و پیشنهاد شما هم گرفته شوه و شما میتونین در با این شماره ها با تماس شوین. 0799-20-35-40 و 0800-822-5755. خانم سعیدی سلام، وقت شما بخیر. با برکوت خوش آمده.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. تشکر از این که وقت دادین و به برنامه حاضر شدین. خانم ترنم، شما یکی از رضاکارانی هستین که همزمان با شیوع کرونا در افغانستان شما فعالیت های شروع با دیگر هموطنان ما و فعالین مدنی. نقش افراد رضاکارانه در تاییدم و کسایی که پیش قدم بودن، چی نقش را تا هنوز اینا ایجاد کردن و ایفا کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و هموطنان عزیز کارمر میشنم. بدون شک کرونا یک بحران هست که جهان را دید کرده و فعلا جهان پایش میلنگه و نمیتونه قصی در بیاره و اگر تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونه قصان با این بحران مقابله کنن. مردم افغانستان همچنان مردم ضعیفی هستن و از لحاظ مادی از لحاظ فقر بسیار در منطقه هستن مردمات در لحاظ مادی این باید مردم با جوانای ما رضا کارانه می آمدن و شروع می کردن به کاری که مرد اقل بتنیم در یک حد نسبی ما این بحران رو بتنیم پیشتر بذاریم کمک کنیم که برای مردم ما آسان تر شد. و کاری که رضا کارای ما انجام دادن اولی بود که چون ماسک و دستش به طور شخصام آوری گرام شد دفت هم خب اونا رو تهیه کردیم از وزارت صحت عامه همکاری کرد و توضیح بین مردم به صورت گروهی به صورت تکفردی شروع کردن و در بین مردم عوام تنسل پخش کنیم یک پیدا دیره و بعد از او شروع تهیه لیست افراد نیازمند که تا فعلا هم ادامه داره که هر کدام از ما منطقه ما یا کوچه ما یا محله ما را تعداد فقیر فقرا را یا بتانیم شناسایی کنیم اونایی که واقعا نیازمند هستن و در طی زمان قرنطینه نمیتونن چون کار نیست و نمیتونن از خانه بیرون شون حداقل از گرسنگی خدا نکرده دچار کدام مشکل نشن اونا شناسایی کرده و به تاجرا یا به ارگانهایی که کمک میکنن خود ساعت عامه کمک میکنه شهرمندی کمک میکنه و بسیار از نهادهای دیگری که لیست ها رو ما برای اونا میدیم و اونا به افراد نیازمند کمک میکنن و تا فعلا شکر که موفق هم شدیم خیلی بسیار از خانواده ها که کمک کنیم و این فراگیر شد در تمام کشور و جوانان رضاکار همه دست به دست هم دیدم و تا این لحظه را بسیار کمک کردن.
چقدر نقش کسایی که در ایراستا و در مجموع بسیج مردمی واقعا قابل ستایش است و تانسته که یک نقش خوب را بازی کنه در موازن کرونا؟
اصلا ما نباید توقع داشته باشیم که حکومت در تمامی مراحل یا در تمامی بحران ها بیایه و تمام نیازمندی های مردم ما را حل کنند. این گرچه که باید این کار میشد اما با شرایط کنونی و فعلی که حکومت ما داره و درگیر زدوبندهای سیاسی خوشان هستن قطعا مردم ما نباید توقع داشته باشن و ما جوانان ایده خوب درک میکنیم که اگر ما به داد مردم ما نرسیم و منتظر باشیم که حکومت فعلا انجام بده قطعا نمیشه و باید مردم، تاجرا، جوانان تحصیل کرده، جوانان آگاه و حتی مردم عوام همگی باید دست به دست هم بدن و دستی زیر درست کنن و بتانن کمک کنن به هم دیگه. تا این لحظه نقش مردم خیلی خوب بوده، حداقل اگر همکاری مردم نمی بود قطعاً با این بحران کرونا که 2 ماه شده تقریبا شروع شده خب باز هم ما نسبت به کشورهای همسایه خیلی بهتر هستیم، تعداد گرفتارهای و مصاب شده های ما خیلی کم هستند و امیدوار هستم که به همین منوال ادامه پیدا کنن. اما باز هم تعداد مردمی که نیاز دارن بیرون می آین و همچنان چه تمام دوستای دیگری که دارن در این راسته کار می کنن هنوز هم در آن شناسایی هستیم و لیست افراد نیازمند تهیه می کنیم و حداقل بتونیم برای 1 ماهشان مواد خوراکیشان رو بدیم. تو ماه رمضان هم در پیش هست، شاید درست روز ماه روزه میشه و می باید این کار انجام بدیم و مردم نیازمند کمک کنیم.
کسایی که توانایی دارن میشنوین خانم سیدی؟ صدای مرا دارین؟
بله.
کسایی که خصوصا خانمایی که فعال هستن، زنانی که امکانات دارن و دیرسه و امکانات خوب در اختیار دارن یا چقدر فعالیت داشتن در مبارزه با کرونا و تانستن حداقل دی قسمت با شما هم کار بوده باشن و تانسته باشن نقش خود ایفا کرده باشن؟
تعداد از وکلای پارلمان، خانوم ها هم همچنان، آقایان هم همچنان، تاجرای عزیز ما واقعا همکاری کردن. چون اگر اونا نمیتونستن، من به شخصه اگر بتونم 10 خانواده رو بتونم تمویل کنم بیشتر از خود نمیتونم. اما خیلی همکاری داشتن تقریبا هر یک از همه وکلای ما، نه البته تعدادشان که البته اونا هم وکلای مدنی ما، وکلای ما، کسایی که میفهمن درد مردمشان را درک کردن و همچنین تاجران عزیز ما که یه احساس مسئولیت در خودشان احساس کردن که میباید کمک کنن در این بحران. اگر اونا نفهمن حداقل زکات مالشان آمدن و بر مردم کمک کردن. خب آمدن تعداد هر کدامشان تعداد 100 خانواده را تعداد 50 خانواده را در حد بزاعت سوار خودشان هر کدام فکر کنید که از 10-20-30 خانواده شدی که در بطا 500-1000 خانواده هم رسیده که هر کدام کمک کردن و ما راضی هستیم. گفتی که همه گیر نشده، گفتی که نتانستیم همه را ما همه مردم نیازمند کمک کنیم، اما باز هم شاید میگم شاید 20-30% تانستیم نیازمندی های مردم داشت نیازمنده را برده کنیم
بله.
و این خیلی بهتر از این
چیه. تشکر. میریم یک شنونده ما روی تماس است. شنونده ما تماس از اینا را پاسخ میدیم که از نظر از اینا چقدر واقعا نقش کسایی که در بخش کارهای خیریه بودن، رضاکارانه کار کردن، نقش از اینا پررنگ بوده در مبارزه با کرونا، به خصوص زنای افغانستان که اینا هم شما هم اشاره کردین به این موارد. بله بله.
السلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
ممنون از شما. فضل‌هادی وردگ هستم از سوری
منچک. بفرمایین فضل‌هادی عزیز، نظر شما چی است؟ چقدر واقعا نقش مردم به خصوص کسایی که امکانات مالی دارن و فعالین معدنی، زنان افغان که امکانات خوب دارن، واقعا نقششان برجسته است در مبارزه با کرونا؟
واقعا به من شما سلام تقدیم میدارم. واقعا همین کارهای از این که تابال کردن آلم در مالش هست، واقعا جای افتخار است و خوهران مادانم که در جامعه میبرن همکاری و کار خود انجام میتن. سوال ما از مهمان عزیز ما اینمی و مردم که در دوردست ساها زندگی میکنند توانه هر چیز دارند که کتی یک کس کمک بکنند از طریق مالی یا از طریق جوار دبروغت. خب ولیکن او مردم نمیکنند، کتی او مردم که مستحق هستند کتی شمکاری نمیکنند. ایتو یک اجرایت ایتو یک بطن که در ساهای دوردست زندگی میکنند که نمو مردم بپانند که کتی او مردم که مستحق هستند که از او کمک بکنند.
خب تشکر بسیار زیاد خانم سعیدی، هم به شنید گپای شما و یک شنونده دیگر هم میگیریم، بعد از او باز میریم طرف خانم سعیدی. بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ بله تماسی شنونده موقت شد، میریم تماس شنونده دیگه خودم میگیریم. بله
بله.
سلام، خوش آمدین بله. به برنامه. میشنویم صدای شما را. میربونی بفرمایید.
بله آقای عزیز عظیمی، میشنویم صدای ما.
بله بله، صدای شما را مدارم. شما خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
آقای عظیمی سلام، خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
علیکم سلام.
عبدالستار آخوندزاده ولایت بادغیس و رسولی برنامه را به تماشا.
بسیار خوب، نظر شما چی است؟ واقعا نقش فعالین معدنی، کسایی که رضاکارانه کار میکنن به خاطر مبارزه با کرونا، چقدر واقعا پررنگ و برجسته هسته؟
به نظر ما خواه هر کس که حالت بورانی مثلا به می حالت که امین مرز اماده، خیلی ما شما از فترهای داریم که اونا روزمره کار میکنن، امین که کار میکنه اما یک چند تونان خوش میگیره میاره با فامیل خود. حالا که قرنطین شده با شعرها دیگه اونا همین روزمره آید خود دست دادن. اونا اگه در روز بسید به خانه بمانن، کسی به زیر آدم ها قرض هم نمیته، کسی به بالا زنا اعتبار هم نمیکنه، دیگه تو شناساییش به زنا کمک صورت بگیره. ای خود خیلی کار خوبی هست، ای خود یک کار بشه دوستی اسلامی و انسانی هست کسی دیگه. به می شهرها که هست زیاد فقرا هست، به قلعه و قصبات هم هست، قلعه و قصبات بازم هر کسی از قصبات هم قوماشون تقریبا برایشان کمک میکنه کم زیاد، ولی بشرها اونا مردم های هسته که از ما اطراف هم آدم اونا اتقال میمدار اما کم هسته. این حال از مهمان محترم شما یک سوال دارم آقای علیمی.
بفرمایید. مشنون صدایتا.
سوال ما از مهمان محترم هایی هسته که همی زیاد مردم که به می کارای خیریه دست میزنن، اونا اول نامش ایده میمانه با زیادتر همین منافع شخصی خود مد نظر میگیرن. دیگه از اینا سوال ما هست که اینا تا به چی اندازه شفاف و ساده کار انجام میده، چند نفر هم رای اینا کارگر هست دیگه هم کارا، ولی اینا چقدر فامیلا رو تا بال کمک کردن، اینا چقدر مواد میده اقلا به خاطر یک روز چقدر پول نقد میده، چقدر مواد میده که تا به چی وقت گذاری از اونا بشه، به چقدر فامیلا اینا کمک کردن، چقدر فامیلا رو شناسایی، چقدر اینا شفاف توضیح میشه. نمیره اگه جا به تخیل مربانی نکن.
تشکر آخونزاده صاحب، سوال شما رو هم گرفتن. خانم سعیدی، دو شنونده ما سوال داشتن، یکی که چرا مثلا در اطراف یا مناطق دوردست افغانستان وجه مستحقین وجود داره، نادارا هستن، اما این کمک ها محدود شده به تنها به شهرهای افغانستان که کابل چندین شهر دیگه که اونا گفتن برش اشاره کردن، و شنونده دیگه ما از شفافیت کمک ها گفتن که واقعا چقدر شفاف و چی اطمینان وجود داره که حداقل مردم باور کنن که منافع شخصی در عقب از این کمک ها نیست، در عقب از این فعالیت های خیریه.
بله تشکر. ما سلام رو مول خدمت برادر تشکر از که تماس گرفتم و سوال شما سوال کردم پرسان کردم. آقای فضل‌هادی بود برادر اولی ما بسیار می سپرسان برادن چرا مستیده به شهرها. ببینین ما نهاد دولتی نیستیم،
بله
رضاکار هستیم از بین مردم، جمع شدیم یک تعداد از جوان ها گفتیم دهی بخون باید کمک کنیم و همچنین از هر گوشه افغانستان ما تصمیم گرفتیم که مردم فقیر منطقه ما را شناسایی کنیم. از وکیلای گذر خواهش کردیم که هر کس امو لیست افراد فقیر میشه بیاره و بسه و ما یا ما به نهاد مربوطه بگیم. و اون برادر من به فضل هادی عزیز میگم شما هم وکیل گذرتون را خواهش کنیم، شما باید در منطقه تون همکاری کنیم. قطعا در منطقه شما یک تاجر، یک وکیل پارلمان، یک کسی در سنا، اینا کسایی هستن که تمویل میکنن، اینا کسایی هستن که کمک کاری میدن. مثلا ترنم سعیدی به شخصا نمیتونن این توانایی مالی نداره که بتونه با کل مردم افغانستان کمک کنه.
بله بله، وقت مردم هم
ما هر کدام باید دست به دست هم بدیم، هر کدام از ما باید یک شخصی بشیم که میتونیم مردم رو شناسایی کنیم، لیستشان رو بدیم، با شاروالی ها لیستشان رو بدیم، با موریاست شاروالی منطقه تان و اشخاصی که فکر میکنن میتونن کمک مالی کنن برای از اونا لیست را تهیه کنیم برایشان بکنن اونا کمک میکنن، چون این کمک ها دولتی نیست، این کمک ها شخصی هست، شخصی هست و اشخاص هم کسایی که لیستشان برایشان میره قصد کمک میکنن و امیدوارم سوالتون حل شده باشه و خودشان همکاری کنن. آقای فضل‌هادی با دوستای دیگر، با جوانای دیگری که در منطقه شان زندگی میکنن، با وکیلای گذرشان همکاری داشته باشن، نشست و خواست داشته باشن، پرسان کنن و لیست افراد مستمند تهیه کنم. واقعا نمیفهمم تمام مردم افغانستان فعلا در فقر هستن، تمام مردم افغانستان فعلا نیازمند هستن، اما کسانی که بیشتر از همه نیازمند هستن، کسانی که نمیتونن در یک ماه دو ماه چون کارگر روزمزد دارن، اگر روزمزد مثلا نان تهیه کنن برای از اونا سخت میشه. ما فعلا میگیم کسی که نان سه ماه خدا داره، کسی که میتونه تا سه ماه دیگه خود زندگی خود بگذاره، نه او جز افراد نیازمند حساب نمیشه فعلا، اما کسی که روزمره نمیتونه زندگی خود به شرخانه او نیازمند.
تشکر.
او افراد تهیه کنند لیستشان و
خانم سعیدی یک شنونده دیگه ما سوال کردن. بله آخونزاده سلام،
بله
سوال کردن. بله
بعد از این با وزارت صحت عامه، با ریاست جمهوری، با بقیه دوستای ما میتونن در تماس بشن، لیست از اونا رو بتونن برشان کمک کار روان کنن. و دیگه برادر عزیز ما آقای آخونزاده بودن که از باطقه تماس گرفتن. ببینیم برای شخص ما که میفهمم هیچ امتیازی نداره، برای دوستای ما هیچ امتیازی نداره. ما فعالین مدنی در افغانستان در هر حالتی دادخواه مردم بودن، دادگر بودن و برای مردمشان قدم برداشتن. و پروسه نیست که ما بگیم خدای نکرده از کدام جای مثلا بر ما پیسای حواله شده و اون پیسه رو ما باید بینیم از تقسیم کنیم. اون کار دولت هست، اون کار آقای
بله
شخصی هست که میتونه این کمک ها توضیح کنه، اون کار ما نیست. فعلا کاری که ما انجام میدیم یک کار شخصی هست و ما هست از وجدان ما نمیم زیر پا بذاریم. در حد توان ما، در حد بزاعت ما آمدیم کمک مالی از جیب خودمان هم کردیم، نه چیز ما پول بدیم دست مردم، آمدیم مواد خوراکی خریدیم توضیح کردیم. فرضاً من 10 نفر 10 خانواده رو تونستم تنظیم کنم، دوستای دیگر هم به هم کردید، اما این کفایت نکرد. و چون کفایت نکرد و ما میفهمیم که لیست افراد نیازان بیشتر هست، خب مراجعه کردیم به تاجران، مراجعه کردیم به وکلا، مراجعه کردیم به افرادی که میتونستن استفاده مالی داشتن و میتونن کمک کنن. و بعد از این هم کار میکنیم و هیچ امتیازی برای ما نداشته جز امتیاز از اینکه وجدان ما راحت میشه که تانیستیم در شرایط بحرانی برای هموطنان خودمان خدمت کنیم. و آقای اخوندزاده اونا هم حرفایی که با آقای فضل هادی زدم برایشان میگم، همکاری داشته باشن با شاروالی محلشان، با وکلای گذرشان، با وکلای پارلمانشان، انشالله که بتونیم همه با هم یک کار انجام.
تشکر بسیار زیاد. خانم سعیدی، با توجه به اینکه 3 هفته دیگه هم تمدید شده موضوع قرنطین در افغانستان و شیوع کرونا، شما چی فکر میکنین که چقدر مردم و کسایی که کار خود را دست دادن، به خصوص یک تعداد بانوهای عزیز هم زنهایی که فارم کار میکردن، اونا شغلای کوچک داشتن و کارهایی که میکردن، اونا هم حتما متضرر شدن، اینا 100% که چی کارهایی باید شب اگر حداقل و یا ای که بسیج مردمی را نیاز داره این مبارزه با کرونا، حداقل به این مردم کمک برسه؟
ولی شرایط خیلی سخت است. میتونم مردم ها کنم در شرایط عادی هم باز هم از این خط فقر قرار دارم.
بله،
اما واقعا باید در شرایط فعلی مردم همکاری داشته باشن با هم دیگر. مثلا هر کسی که اگر توان عزیز داره که یک ماه خدا دو ماه خدا بگذارنه و اضافه تر داره، اون رو باید همسایه نیازمند خودش کمک کنه. و مردم ما در این شرایط اگر نتونن به اندازه کمک کنن، قطعا در هیچ زمان دیگری نمیتونن. در کشور ازبکستان زمانی ما پرسان کردم از یکی از همو کسی که مترجم کنجا بود، چطور شما بتونستن بحران جنگ و بسیار شرایط سخت گذارندن؟ گفت زمانی که ما در جنگ بودیم از قریه و قصبات اطفال می آمدن و خانواده که در شهر بودن مجبور بودن از هر خانواده بچه هایی که از شهر می آمدن بچه های از اونا را نان می دادن. به این ترتیب حکومت کار کرده بود که اطفال مثلا تاجیک و ازبک و تمام نژادهای دیگهشان باید می آمد در یک خانواده قرار می گیرد. به این ترتیب تبعیض نژادیشان هم از بین رفته بود، تعصباتشان هم از بین رفته و این مردم با هم دیگه همکاری کردن که یعنی همه ما یکی هستیم و فعلا کشورشان به ثبات رسیده. و مردم ما هم باید در شرایط بحرانی این حالتی داشته باشد. ما دیگه نباید که به قوم و زبان و مذهب و جفا داشته باشد. ما باید کنار هم دیگه استفاده شدیم، با هم دیگه کمک کنیم تا بتونیم بحران را بیشتر بگیریم. اما بحث این میمونه که نیازمندها و افرادی که کارشان را از دست دادن، درسته روز رفتن خدا هست، مطمئن هستم که اگر توکل کنیم به خداوند و دست به دست هم نگه بدیم، قطعا میتونیم این بحران رو بیشتر بزنیم و مردم ما هم باندی هم کاری داشته باشن. شاروالی کمک میکنه، اداره امور مسئول کمک کردن شده، وزارت تحت آمد کمک میکنه، افرادی که واقعا نیازمند هستن. ما بحث با وزارت داشتیم و این سایی هم گفتن ما بگیم در افغانستان تصفانه همه دی نیازمند هستن و او خیلی هم که حتی اگه نان سه ماه خدا داشته باشه او هم باز میده افراد نیازمند میشه. ما یه خواهش میکنیم که اگر کسی، اگر تمام هموطنان صدای من میشن، اگر در همسایگی شما، اگر در فامیل شما شخصی هست واقعا نیازمند هست و نمیتونن ماه را بزانن، نمیتونن بحران پسر بگذارن، مریض هستن، او رو بیارین به ما و دیگر همکارا معرفی کنین. شاروالی کابل لیست تهیه میکنه، وزارت صحت عام لیست افراد نیازمند تهیه میکنه. خود مردم باید بسیج بشن. من نمیتونیم از یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر توقع داشته باشیم تمام مردم شما سایه کنه، چون ما یک آمار دقیق رو نداریم از مردم. خود مردم کسایی که در مردم میشنون در هر کجای افغانستان فرق نمیکنه. اداره های مربوطه اینا ملزم شدن که افراد نیازمند شناسایی کنن و برای از اینا کمک توزیع بشه و کمک ها نقدی نیست، کمک ها آب هست، برنج هست، روغن هست و نیازمندی هایش از یک ماه یک خانواده 5-6 نفره رو بتونم فراهم کنم. بیشتر از این در توان دولت ما نیست و اما در توان تاجرها و پسکی کمک میکنم. و رضا کارهای ما فعلا بحث آگاهی دهی هست، بحث از اینکه افراد نیازمند شناسایی کنند، بحث از اینکه هست که ماسک دارو توزیع کنند بین مردم، فعلا این وضعیت دارن. و دیگه ای که اگر حکومت کمک های مالی که فعلا باز هم ارسال شده میره به افغانستان، یک آمار دقیق از مردم بگیرن و اینا رو بین مردم بتونه حداقل برای هر فرد.
بله خانم سعیدی، اما یک انتقاد وجود داره که هنوزم آمار کسایی که نادار هستند، به بضاعت هستند در افغانستان وجود نداره و یعنی که کمک ها میرسه حق به حقدار نمیرسه. واقعا نظر شما چی است و ای که شما فعالیت میکنین در این قسمت، واقعا چون این چیز وجود داره؟
80% مردم ما فعلا نادار زیر خط فقر زندگی میکنن. میگم چون آمار دقیق وجود نداره، متاسفانه حکومت افغانستان نتونسته در تمام این سالها یک آمار درست از مردمش.
خانم سعیدی، یک شنونده ماست از هرات از سمیره میگیریم که اینا چی گفتنی دارن، به شما برمیگردیم. بله بفرمایید.
مردم همین که مهاجرین به هر جا که در این قرنطینه هست، ما قرض نمیشه، دولت به ما کمک نمیکنه، ما به کدو طرف بریم؟
بله شما از کجا خب نامتان چی است؟
نام من غلام احمد است، از ولایت غور و سوالی تیوره مهاجر در هراتم. به دکان ها میرن، به ما قرض نمیتونه، دولت به ما کمک نمیتونه، این دو قرنطینه برادر نمیتونه، دولت هم کمک نمیتونه.
شما فعلا در چی وضعیت به سر میبرین؟ در کجا
یار به تجلیف این به ولایت هرات و سوالی پسنزر خون میباشه.
خب بسیار خوب، شما صدای شما را شنیدن همه شنونده ها. خانم سعیدی، میریم به تماس دیگر، اگر داشته باشیم تماس دیگر میگیریم، اگر نه که بریم. میشنوین خانم سعیدی؟
بله میشنوین. برادر ما از پشتون زرغون هرات تماس گرفته بودن. در هرات بله. لیست افراد نیازمند تهیه شده بود تقریبا 2-3 هفته پیش و 300,000 بسته کمکی بر مردم نیازمند هرات باید تقدیم شده طرف شاروالی.
بله.
و حتی 5-7 خانواده اینا رو به من مراجعه کردن، من معرفی کردم برشان و بزارشون تا حالا دریافت کرده باشن کمکارشون. رئیس دفتر والی زمان آقای رحیمی والی هرات هنوز به طرف نشدن، اونا لیست تهیه میکردن و در اختیار شهروار صاحب میدادن و شهروار صاحب میدادن کمکار تقدیم میکردن. این برادر ما هم برشان میگم که در هرات فکر نمی کنم کامل کمک ها توضیح شده باشه یا هنوز در حال تهیه کردن لیست باید باشن، مراجعه کنن به شهرالی هرات، مراجعه کنن به دفتر والی سید آقای قطلی تازه رفته. آقای قطلی تر جوانای با شعور و آگاه و دلسوز مردم هرات هست و بسیار خدمات هم رای کنن و بعد از این کار می کنن. می کنن مراجعه کنن به دفتر آقای قطلی یا که دفتر شهروالی، اونا فعلا 20% نیازمند تهیه می کنن و انشاءالله کمک می کنن برشون.
و کمک هایی که از طرف حکومت افغانستان صورت گرفته واقعا به نیازمندان و نادارانی کمک ها رسیدن، شما کدام در این مورد معلومات شما چی هست؟
کمک هایی که در هرات رفت از طرف حکومت هست، از کمک های داوطلبانه مردم در هرات آمار در نداریم، اما این 300,000 بسته مواد خوراکی حکومت دولتی است ما اول در هرات تخصیص داده شد و فعلا در حال توضیح هستم. خب باید خود مردم هم همکاری داشته باشن.
بله.
اگر خود مردم همکاری نداشته باشن واقعا من هیچ کسی دیگر نمیتونیم بفنید واقعا چی میاد من.
بله. در کدام عرصه در بخش کرونا و امی فعالیت های مدنی و رضاکارانه بیشتر شده به نظر شما که خیلی مؤثر خواهد بود؟ در بخش آگاهی آمه و ای که کمک های مالی و بخش صحی؟
ببینید اما اول پرسال میکردن از ما واقعا وکلای پارلمان ما، حالا به هر دلیلی من نمیفهمم، به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر کمپاینشان، به خاطر هر چیزی که آمدن و کمک کردن خداوند خیرشان بده، پرسال میکردن که دمی بحران یک طرحی را به ما بدن که ما بتانیم کمک کنیم.
بله.
گفتی که ما زدیم ای بود که حداقل هر کدام از شما 100 خانواده غریب و مظلوم میتونین کمک کنین به اندازه یک ماه دو ماهشان که ما متخواسته نیازمندی هاشان رو بکنین. هیچ کسی دیگه از خانه نمیبره و وقتی که کسی از خانه نبره این مریضی کنترل میشه و زمانی که مریضی کنترل شده انشاءالله خیلی زیاد بایی میره. در خانه موندن، خود ماسم نگاه کردن، بالاخره حفظ جان خودش یک فرض هست و یک فرضیت ما هست باید جان ما را حفظ کنیم در برابر بلاها و نباید معرض خطر قرار بکنیم. بیرون شدن و نادیده گرفتن نکات ایمنی یک نوع خودکشی هست، نه تنها خودکشی هست که دیگر کشی هم حساب میشه.
خانم سعیدی تشکر از شما از اینکه وقت برنامه تمام است و تشکر از اینکه حضور پیدا کردید.